سروی وجلی پا زرگون جریبه کرهانی ززمکا کورون او ده سرکون پا گدون دیر طولگه تیزهی نیه ویجار کریدی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. سر کې یو تازه خبر ده چې جلال آباد ښار ته نارسیده درونټې تونل ته نږدې سختو بارانونو له امله په سړکونو باندې لوی ډبرې راغورځېدلې دي. د راپورونو په اساس د ډبرو د لویدو له امله دوه مسافر وړونکي موټر لاندې شوي چې پکې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دا همګړی د کابل جلال آباد لار په دې سیمه کې تړل شوې ده. دغه په هغه ویډیو کې راغلی چې خلکو له سیمې څخه ډکه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست سیاسي معین په دوحه کې د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماتانو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي او بیا پاکستان ته ځي. جان باس پرون په خپل ایکسپانه کې لیکلي له قطري او پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د ګډو سیمه ایزو ګټو پر سر د خبرو لپاره دوحه او اسلام آباد ته روان شو. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خوست درې خبریالان اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل له څه قید او شرط پرته خوشی کړي. دغه درې خبریالان د اپریل په 22مه په دې خاطر نیول شوي چې په راډیو کې موسیقي خبره کړي او ګواکې له خزینه اوریدونکو سره خبرې کړي. ایرانی رسنیو نن د غیواد د بهرنیو چارو د وزارت په وینا خبر ورکړ چې د نیول شوي کښتۍ عملی ته کنسولي خدمات ورکړل شوي او تمه ده چې خوشی شي. ایران د اپریل په 14مه د ورمس پتنګي کې یو کښتۍ چې د اسرائیل مربوط و خو د پرتګال بیرغ پر رپیده له 15 عملی سره یو ځای ونیوله. د امریکا په متحده ایالاتو کې محصلینو د اسرائیل حماس د جګړې پر ضد اعتراضونو ته ادامه ورکړې او نن هم په ځینو پوهنتونو کې محصلین د پولیسو سره په شخړو اوښتي. او هغه کښتۍ چې د اولمپیک مشال پکې بار دی نن له یونان څخه د پاریس په لور روانه شوه. سږ کال به د اولمپیک لوبې د جولای له 16مې په پاریس کې پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د نړیوال بانک سیړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګران ته یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې د ښیښې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
لزیارت چې کله اوری بل سی نو نور شهرونو خصوصا کوټی له د دې قاچاق کېږي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډي دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي.
دا چې د گاونډي توپ ارزښت په کتو سره خپل معتادین څومره د دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو گاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد گاونډي پر وړاندې د روغو گاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
معتادین خپلو گاونډیانو همسایگانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورورا بکس دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کې.
څه شی ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپلې تازه څیړنې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو تر ټولو ډیر زیان بزګرو ته رسیدلی دی. د دې بانک په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کول د دې سبب شوي چې بزګران تر یو میلیارد ډالرو ډیرو کلنیو عوایدو څخه بې برخې شي. خو کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډیره ګټه د نشه یي موادو د قاچاقونکو جیبونو ته ځي او بزګرو ته یې چندان ګټه نه رسیږي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څیړنې په تازه راپور کې ویلي چې سږ کال به د تیر کال برعکس د افغانستان اقتصادي وده له ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت د خرابېدو د نورو عواملو ترڅنګ د کوکنارو د کښت منع کول او همدارنګه بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول یو لوی لامل بلل شوی دی. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او په وروستیو دوو کالو کې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت منع کولو بزګران تر یو میلیارد ډالر ډیرو کلنیو عایدو څخه بې برخې کړي دي. د نړیوال بانک د راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کول د دې سبب شوی چې بزګران په کال کې له 1.3 میلیارد ډالر عاید څخه بې برخې شي او دا عاید د افغانستان د ناخالصو عوایدو 8% کیږي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له 95% کموالي سره د زراعت په برخه کې 3.5 لک کاري فرصتونه هم له لاسه وتلي دي. بزګرانو هم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال شکایت کړی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا لژمنو سره سره له دوو کالو راهیسه چې د کوکنارو کښت منع شوی له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی دا مني چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره بزګران له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. خدای د نړیوال بانک دا ادعا ردوي چې افغان بزګرو په خوا د کوکنارو د کښت له لارې په کال کې تر 1 میلیارد ډالر ډیر عاید درلود. د طالبانو حکومت په دریم پرله پسې کال کې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت وایي چې په تیر یو کال کې د دوی نظامیانو 10,000 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانې په نړیوالې ټولنې د همکارۍ نه کولو له امله انتقاد کوي.
که څه هم ژمنه یې وکړئ چې موږ همکاري کوو، اما له بده مرغه هیڅ همکاري نه ده سوې. خو د افغانستان د اسلامي امارت چې څه په واس کې وه، د بودیجې ډېره برخه او آن دا چې د قانون د لارې لاسته راغلي څه اندازه پیسې د محتاجونو د درملنې لپاره ولګولې، او دا ډول یې د دې لپاره ولګولې چې له دې شمې پدیدې سره جدي مبارزه وسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ نه کولو ته ګوته نیسي چې د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون جاپان او اروپایي ټولنې له 2022 میلادي کال راهیسه په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د مرستو د لا مؤثریت لپاره د دې مرستو ډیره برخه د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې لګول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نړیوال بانک څېړنې ښیي په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بزګرو ته 1 میلیارد ډالر زیان اړولی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د پاکستان بلوچستان ایالت اوسیدونکو وایي چې د دې ایالت په ځینو غرونو او دښتونو کې د عمان بوټي ریبل ډیر سوي او د دې بوټي ډیره برخه د نشي موادو جوړولو لپاره افغانستان ته کاچا کیږي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې مدني فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له دوو کالو راهیسې د دې ایالت د زیارت نومي سیمې په دښتونو او غرونو کې د عمان بوټي ریبل دوام لري او سخت کال یې بیه څو برابره ډیره سوې ده. دوی وایي له څه وخت راهیسې چې خلکو د عمان بوټي ریبلو ته مخه کړې په ورته وخت کې په ځوانانو کې د ښیښې احتیاط هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار عبدالنافی همت په راپور کې واورو.
زیارت د پاکستان په بلوچستان ایالت پورې تللې یوه سیمه ده. دا سیمه تر 1,00,000 هکټاره ډېر داسې ځنګلونه لري چې په عمان بوټو پوښلي دي. اوس د زیارت د سیمې خلکو د عمان غرنیو بوټو ریبلو ته مخه کړې او دا بوټي د پیسو په بدل کې د نشي موادو پر قاچاقونکو پلوري. د زیارت د سیمې یو خبریال او لیکوال غیاس کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د عمان د بوټو ریبل په 2023 میلادي کال کې پیل شوي او اوس ډېر ځوانان د دې بوټو په ریبلو بوخت دي.
له زیارته چې کله اوریبل سي نو نورو ښارونو خصوصا کویټ له د دې قاچاق کېږي. خپل مخصوص ټیکهداران دي او د نشي توکو ځای او بین الاقوامي منډې دي هغه ته به هم د دې قاچاق کېږي. په دې باندې حکومت خو پابندي لګولې ده خو داسې معلومېږي لکه حکومت چې پخپله سنجیده نه دی. ولې چې د ځنګلات خپله محکمه ده دلته ما تر اوسه نه دي لیدلې چې یو سړی نیول سوی وي یا د هغه ته سزا یا جرمانه ورکول سوی وي.
ښاغلی کاکړ وایي چې مخکې د یو مان عمان بوټي بیه 3,000 پاکستاني کلداري وه خو سږ کال یې بیه 2,000 کلدارو ته رسېدلې ده. عمان یو غرنی بوټي دی. د لومړي ځل لپاره په 2016 میلادي کال کې په فراه او غور ولایتونو کې د نشي موادو قاچاقونکو ځوانان وهڅول چې دا بوټي په غرونو او دښتونو کې ورېبي او پر دوی وپلوري. د یادولو وړ ده چې دا هغه بوټي دی چې د شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېږي. د زیارت سیمې یو اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو قاچاقونکو د عمان بوټي د رانیولو ترڅنګ د دوی سیمې ته شیشه هم راوړي چې په دې ډول یې ډېر ځوانان متاد کړي دي.
د زی پروسس کوي بیا د کل عبدالله پر سایډ افغانستان له زیل د میت سیکم د هغه جوړې دا ډېر الارمې خبره ده. نو د غیوزم زیات سوی ده روز موږ روز پر روز وینو د نشي د غزې سوی ده په خاص کر په ځوانانو کې دا یو لوی د اندېښنې وړ خبره ده. کټای وسم شروع ده یو اسانه لیاره د خلکو لپاره ګورنمنت خاص انټرست نه کې اخلي دغه د بندیدو لپاره.
د ملګری ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان په وروستي وختونو کې په سیمه کې د شیشې پولی جوړونکو هیواد اوښتي چې د دې شیشې ډیره برخه د عمان بوټي په مرسته جوړیږي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت ویان تازه ویلي چې د دوی نظامیانو ډیر کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا هغه عمان بوټي نیولې چې د شیشې جوړولو لپاره د باندې څخه افغانستان ته راوړل شوی و.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د شیشې جوړولو لپاره له پاکستان څخه افغانستان ته د عمان بوټي قاچاق ډیر سوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماښام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرېدو ته په کتو سره ډېری افغانان له معتادو ګاونډیانو څخه دا شکایت کوي چې د دوی له کورونو څخه غلاوې کوي او اولادونه یې په نشو اخته کوي. له همدې امله د ګاونډیتوب حقونه تر پښو لاندې کوي او له معتاد ګاونډي سره اړیکې پرې کوي. خو دیني عالمان بیا له معتادو ګاونډیانو سره پر ښه چلند ټینګار کوي. دوی وایي چې باید تر روغو خلکو له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي. دا چې د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره خپله معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولای شي، د معتادینو ګاونډیان له څه ډول ستونزو سره مخ وي او د معتاد ګاونډي پر وړاندې د روغو ګاونډیانو مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده. حنفی په پیل کې د اسلام نه نظر د ګاونډیتوب پر ارزښت خبرې کوي.
ګاونډی درې قسمه دی او هر یو بیلابیل حقوق لري. لومړی ګاونډی درې حق لري او په هغه کې درې صفات موجود دي چې یو اسلام، دویم خپلولي او دریم ګاونډ. دا ګاونډی درې حق لري. د اسلام حق به هم ادا کو په دې معنی باندې چې کوم شی چې د اسلام په دین کې حرام ناروا وي او زمونږ دغه ګاونډي ته په هغه کار باندې تکلیف او ضرر رسیږي هغه به نه کو. دویم حق یې د خپلولۍ دی. ستا ګاونډی څوک دی؟ ورور، تره، ماما، کاکا، خپلوان وغیرہ. د خپلولۍ حق یې ادا کا. او دریم حق یې د ګاونډیتوب. د ګاونډیتوب ډیر حقوق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه کامل مومن نه دی چې دی په مړه خیټه ویده کیږي او همسایه او ګاونډی یې وږی وي. که یو څوک ډیر عابد هم وي خو ګاونډیان ترې نه په امن کې نه وي، نو الله رې دغسې خلکو عبادت هم نه قبلوي.
د ګاونډیتوب ارزښت ته په کتو سره معتادین څومره دا دیني اصول عملي کولی شي؟
دا چې زمونږ په ګاونډ کې معتادین دي او دوی الحمدلله مسلمانان دي، خو په دغه یو ناوړه او بد عمل باندې مبتلا دي، په دې کې هیڅ شک نشته چې خپل حیثیت هم له لاسه ورکوي او خپل اخلاق هم له لاسه ورکوي، حتی خپل دین هم له لاسه ورکوي. نشي کولای چې دوی خپله په دین باندې عمل وکړي، نو له ګاونډي سره به څنګه دی هغه د ګاونډ حقوق مخکې یوسي چې اسلام یې د ارزښت قائل دی. هیڅکله هم معتادین نشي کولای چې هغوی د ګاونډیانو حقوق ادا کړي. همدغه اعتیاد دوی له دې نه ویستلي دي چې دوی دې د ګاونډي حقوق ادا کړي.
د معتادینو سره د هغوی ګاونډیان معمولا له څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
معتادین خپلو ګاونډیانو همسایګانو ترمنځ ډیر بې باوره او بې اعتماده خلک دي. همیشه له دوی څخه خلک کرکه کوي، ځان دې نه ساتي او همیشه دې ته متوجه وي چې دغه انسان خیر خو ده نه مونږ ته نه را رسیږي، چې اوس کوم ضرر را ونه رسوي. همیشه معتادین تر نظارت او نظر لاندې ساتي، ځکه چې که دوی دغه معتادین تر نظارت لاندې ونه ساتي او خپل اولادونه خپل مالونه له هغوی نه محفوظ نه کړي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې له دغې معتادینو څخه به دوی اولادونه او د دوی مالونه هیڅکله محفوظ پاتې نه شي. نو په طبیعي شکل باندې دې په ټولنه کې اوس داسې څوک دی چې هغه ډېری خلک حتی د انسانانو په جمع کې نه حسابوي. باور وکړي دا هغه خلک دي چې دوی په ژوند مړه دي، د دوی په ژوند د مېرمنې کونډې دي، د دوی په ژوند د اولادونه یتیمان دي، او دوی هر قسم ګناهونو، جرایمو، بدیو، بد اخلاقیو ته لاس ور اچوي. نو په همدغه اساس باندې د دوی موجودیت یو ستونزه ده. په حقیقت کې کله چې د دوی موجودیت یو ستونزه ده، نو طبیعي ده چې خلک هم دا ستونزه او دا مشکل محسوسوي او هغوی همیشه په ډار او په ترس کې داسې خلکونه، ځکه دا داسې خلک دي نه یوازې کورونو حتی جوماتونه هم له داسې خلکونه محفوظ او په امن کې نه دي.
دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو او کلیو کې پریمانه معتادین د خلکو په ګاونډ کې ژوند کوي. د دوی ستونزو ته په کتو سره عام خلک د دوی پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري؟
لومړی مسولیت زموږ دا دی چې موږ له دوی سره حسن سلوک وکړو تر څو دوی له خپلې لارې بهتر راوګرځي. دوی به توصیه کړو، دوی ته خبرې وکړو د مسلمان په حیث باندې، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین مسلمان هغه دی چې هغه نورو خلکو ته خیر او فایده ورسوي. نو زموږ د خلکو تر ټولو لوی خیر او فایده به دغه معتادینو ته دا وي چې د دوی مخنیوی وکړي او دوی سمې لارې ته دعوت کړي، او هغه خلک چې په دوی باندې نشئی توکي پلوري د هغوی مخنیوی وکړو. که څوک دا کار کوي، نو باید د منطقي خلک، د منطقي عالم، د مسجد امام، دا ټول خلک باید هغه چا پسې لاړ شي چې هغوی نشئی توکي پلوري. که زمونږ استاسو زور پرې ونه رسیږي، باید د سیمې پولیسو ته په لاس کړو تر څو چې هغوی د دې مخه ونیسي. مشخصا له دغه څوک چې معتاد دی، خپل ورسره مرسته او کومک وکړو چې دی له دغه کار نه لاس واخلي. خاص د معتادینو لپاره شفخانې جوړې شوي دي، د کابل په بیلابیلو سیمو کې، په افغانستان کې مختلفو ولایاتو کې جوړې شوي دي، تر څو دوی هلته معرفي کړو، تر څو دوی له دغه ناوړه او مهلک مرض څخه بیرته صحت پیدا کړي.
څه کول پکار دي تر څو مو په ګاونډ کې خلک معتاد نشي؟
پدې کې لومړی زمونږ دینی علما رول لري، دوی باید د خپلو منابرو له لارې خلکو ته د مخدرات توکو په اسرارو باندې په شرعي لحاظ بحث وکړي. دا یو موضوع. موږ په سیمه کې الحمدلله مخلص او متخصص ډاکټران لرو، هغوی باید خلکو ته د دې معلومات ورکړي چې مخدرات توکي څومره خطرناک دي، څومره مضر دي، د خلکو ژوند څومره تباه کوي چې بل مشاهده یې هم وینو. د دې تر څنګه زمونږ مشران والدین دوی باید همیشه خپل اولادونه تر کنټرول لاندې وساتي، ځکه ماحول او محیط د معتادینو تر کنټرول لاندې تقریبا. د دې تر څنګه خپل اولادونه باید د هغه خلکو له ملګرتیا نه هم وساتو چې هغوی معتاد دي. په هره برخه د نشهیي توکو چې معتاد وي، توصیه کو چې له هغوی سره ناسته ولاړه ونه کړي. او د دې تر څنګ په مکاتبو کې، په لیسو کې، په پوهنتونونو کې محترم استادان دا مسؤلیت لري، ځکه ډیری نوي ځوانان سګریټو څخه استفاده کوي، نسوارو څخه استفاده کوي. په تدریجي شکل باندې د مخکې ځي، بلاخر شراب، پوډر او هیروین او افیون او شیشه د لاسرسی پیدا کوي. باید د دې تر څنګ دغه منکراتو هم باید راوګرځوي، توصیه ورته وکړي. د منطقې خلکو تر څنګ چارواکي هم په دې کې ډېر زیات مسؤلیت لري.
په مرکه کې مو واورېدل چې دیني عالمان وایي باید له معتاد ګاونډي سره ښه چلند وسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
اما پوهای مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د ازرار په اکله خبرې وکړو. دا هم موږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعت‌نامې وزارت تر څنګ نور زیربط ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات توکو وزارت، اطلاعات و فرهنګ، د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدایی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه دي حقینو سره عامه پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې، دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې، د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکړي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره تشریح کړي، دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو ازرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي، انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په ازرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه، له یاد نشي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي. هغه نه وروسته دغه نوی نسل، یعنې دغه د مکاتب شاگردان، چې څومره د مخدره موادو د ازرار په اړه پوه شي، مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل هوایي ډګر ته تللی او یوه بهرني هیواد ته د تلو نیت لري. کله چې هلته په ترمینل کې د تلاشۍ ځای ته رسیږي، نو سخت وارخطا کیږي. رنګ یې زیړ اوړي او پر لپسې پر خپله خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي، نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او ولې پر خېټه لاس تېروي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوہو اجمل، جمال جانا راځه راځه خدای دې راواله
خدای مې دې خطر ولی جبار خان څنګه یې السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مو شي جوړ په خیر شي خیریت راځه دغه د پدې چوکي کینه
سم ده کینه ما
دا ډیر وخت نه معلوم دی دومره وخت روسه دی څنګه زه پیا چوم
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي زم به خرڅ شوم زه که تاته راغلم کارم نشته ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکې
یا راجمل جان 15000 خو والا کرا سره وي
په دا دومره لویه مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري
پیسې خو لرم راجمل جان مگر نقد نه لرم په کاروبار باندې دي چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا زه به هم تاته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم
تذکره او پاسپورت لري او که نه
هو لرم یې
بس چې لري سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم
سمه ده خدا دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی
هغه به وروسته درته ووایم اول به ویزه درته واخلم زوره وره خارج ته دې بیایم هم چکر دی او هم پیسې ګوره دا یو راز دی پام کوه چې چاته ونه وایي په کور کې هم چاته مه وایه باید یوازې زه او ته سره خبر وسو او بس
سمه ده سمه ده بېغمه اوسه نه وایم جبارا په دیوای میدان کې څومره غنه ګوره ده د ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي
نه ټول خارج ته نه ځي ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته ځي
دا مسافر سشته پلان کې ولاړ دي
دلته مسافر تلاشي کیږي سانا دیونی سره ډیره سخته تلاشي ده
څه وایي سخته تلاشي ده نو دا به څنګه شي
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشین او بطر او رسید
رورا باکس دلته پر دغه پټی کې ده او خپل حال ته ورشه چې هغه سړی د تلاشی کې
سشه ما تلاشی کې څوک به تلاشی کوي
ولی دومره ورختای درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشی دی کې
خایسته څه خبره ده
دې سړی ته وایم حال ته ورشه چې تلاشی دی کې خدای هیڅ په خبره نه پوهیږي
زونه دلته راشه چې زه د تلاشی کم
سمه ده درته درځم
ولې دومره ورخته یې
بس اسې قماندان صاحب
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته ته ودرېږه هره خبره چې وه اوس به معلومه شي دا ماشینې معلوموي سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دې نه کولمې به دې هم ښکاره شي
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې راباسي نو ښه به دا یې چې پولیس ته رښتیا ووایه کیدای شي چې خوشې مې شي
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې
قماندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا
ووایه څه خبره ده
اصلی خبره ده ده چې
سمه خبره وکه مطلب دې څه دی
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي ما تر اوسه دا کار نه و کړی یو ملګری مې خطا ایستلم
نو ملګری دې چیرې دی
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومېږي
وروڼو په تاسو کې جبار څوک شته
جبار زه یم قمندان صاحب
ته دلته راشه اسلامه
بلې قمندان صاحب
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي د دوی لاسونه وروتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه زه هم درځم
سمه ده قماندان صاحب
د ازادي راډیو وترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره و تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان
علم مين مين نشتا بسم الله نور بلي علم مين مين نشتا بسم الله نور بلي سوداگري ليو بلي حسبي.